سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې نه بجې دي. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو باندې کو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف یو وار بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو پر ضد عمل وکړي. شهباز شریف دا خبره د پاکستان د فدرال کابینې په ناسته کې چې نن جمعه شوې ده کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د بیان په اساس شریف ادعا کړي چې ټي ټي پي د افغانستان لخوا پر پاکستان بریدونه کوي او په پاکستان کې د دې خبره بیگونا خلق وجنی. د پاکستان صدر اعظم داسې وخت دا ادعا وکړي چې د سې شمې په ورځ د پاکستان جیټ جنگی الوتکو د افغانستان په خاوره په بمباری سره لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان پوز د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې د طالبانو د حکومت د ارقامو په اساس د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د پاکستان د حکومت دا کار د طالبانو حکومت او ګڼو افغان سیاستوالو غندلی، خو پاکستاني پوز ادعا کړې چې ترهګر یې په نښه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 1,00,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅام ویلي چې د اکتوبر په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی، خو د مړینې کچه یې زیاته شوې ده. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د لومړي اننګز په پیل کې 95 منډې وکړې. افغانستان خپلې دوی د سر وکټ نن چې صدیق الله تعالی او عبدالمالک له لاسه ورکړل او لوبه حشمت الله شهیدی او رحمت شاه مخته یوړه. د افغانستان پاڼۍ سبا هم دوام کوي. زیمبابوې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 56 منډې وکړې او افغانستان لا 491 منډې شاته دی. افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو لومړی ټیسټ له پنجشنبه پیل شوی او تر دوشنبه دوام کوي. افغان ټیم تر ټیسټ لوبې مخکې په یو ورځنیو او شلو ورځو سیالیو کې زیمبابوې ماته کړې وه او لوبلړۍ یې ترې ګټلې وې. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ دغه هیواد پارلمان منحل کړ او د فبروري په میاشت کې تر وخت مخکې انتخابات تصویب کړل. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ حکومت 13 میاشت ړنګ شو. د جرمني حکومت د اروپا د دې ستر اقتصاد رغولو د څرنګوالي په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخامخ خو تیرونې د کرسمس په یو مارکیټ له برید وروسته د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات ورباندې زیات شول. تیرونې د طالب عبدالمحسن په نوم د سعودي یو تابع چې 13 کال وړاندې جرمني ته کډوال شوی و د ماګدبورګ ښار په یو غڼه ګڼه بازار کې خلک تر خپل ګړندی موټر لاندې کړل. په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان شوي دي. طالب المحسن چې یو 50 کلن ارواپو دی د خیاړ خو پلوي په توګه یاد شوی او ویل شوي هغه چې ځان یې پخوانی مسلمان باله له هغه څه سره چې د اروپا د اسلامي کېدو په نوم یادیږي مخالف و. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 1,00,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅام ویلي چې د اکتوبر په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی، خو د مړینې کچه زیاته شوې. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO شدید تنفسي ناروغۍ په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لوی ننګونه بولی. دغه سازمان نن جمعه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په تیر نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغۍ 1,00,438 تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. په راپور کې دغه شان راغلي کڅه هم د اکتوبر میاشتې په پرتله په تنفسي ناروغۍ کې 1.3% کموالی راغلی، خو د مړینې کچه 0.2% وه. د دغه سازمان په خبره په 2023 کال کې 1.22 میلیونه کسان په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو اخته شوي چې له کبله 2,001 تنه مړه شوي هم دي. په ورته وخت کې په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان وایي چې د ناروغۍ لاملونه یې ارسي او د هوا ککړتیا ده. د کابل ښار اوسیدونکې 80 کلنه منیره چې تنفسي ناروغي لري او د ژمي پر اتاګې ناروغي زیاتیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سابندي لرم د ژمي پر رسیدو سره چې هوا لا پسې ککړیږي ناروغي مې ورسره زیاته شي. ځان مې درد کوي. د تنفسي آلې له استفادې پرته مې چاره نه کیږي. په کابل کې هوا ډیره خراب ده.
د پروان ولایت اوسیدونکو 12 کلن بنیامین چې دوه ورځې وړاندې د ناروغۍ له کبله ډاکټر ته ورغلی او په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه ناروغي را باندې راشي نو سمې بند نه بند کیږي، شپې مې هم سا بندیږي. ډاکټر ته لاړم، ویل یې چې ته د استما په نوم ناروغۍ لرې او باید له دوړو، خاورو او ډېر شماله ځان وساتې. د ماسک د استفادې، د غوړیو او ترخو د نه خوړلو سپارښتنه یې هم راته وکړه. د سینې اکسی چې راته واخیست، ویل یې چې په سینه کې دې شته رګونه تنګ دي.
د کابل ولایت اوسیدونکي عبدالواسع چې مور یې تنفسي ناروغي لرله، اوس دی او ماشوم یې هم پرې اخته دی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور می د سلنډي ستونزه لرله چې اوس پرې زه اخته یم او په دې لړ کې می اوس د بچی سا هم بندیږي. د هوا په سړېدو چې ورسره د هوا ککړتیا هم زیاتیږي، دغه ستونزه ورته پیدا کیږي او اړ یو چې روغتون ته یې یوسو او اکسیجن ورته ولګو.
د داخله ناروغیو متخصصین له ډلې ډاکټر متین صافی وایي چې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو لوی لامل د هوا ککړتیا ده. هغه د دغه ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عمده علتونه ناپاکه هوا، د وګړو اقتصادي بد حالت، کابل کې د سون موادو د کمبود او د لوړې بیې له کبله وطنوال مجبوریږي ټایرونه او حتی پلاستیکونه چې کابل کې ټولوي دغه نه استفاده وکړي، چې دا ټول د تنفسي سیستم د ناروغیو اتوالي باعث کیږي. د مخنیوي لپاره چې لازم لباس، د کور د ګرمولو لپاره مخکې له مخکې تیاری ونیسي، د موسمي میوې او ترکاري نه د وجود د مقاومت د لوړتیا په خاطر باندې ګټه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره د دا ډول ناروغیو پر دوامدار مدیریت، روغتیایي اسانتیاو ته پر لاسرسي او په دې برخه کې د واکسینونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په بیلابیلو روغتیایي برخو کې د اصلاحاتو خبره کړې او ادعا یې کړې چې ګواکې په افغانستان کې روغتیایي سیستم مخ پر ښه کېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې له کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي اسانتیاوې او خدمتونه کمزوري شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وار به شو ایران ته هلته یو جګ پوړی امنیتي چارواکي په دغه واد کې د بیا اسنادو بهرنیو ادباو پر کار د هغوی د ګمارونکو پر وړاندې د سخت اقداماتو خبرداري ورکړه. د ایران د پولیسو د عمومي قماندان زایناستی سردار قاسم رضایی پرون په کیش ټاپو کې یو غونډه ته ویلي چې د غیر قانوني ادباو موجودیت په دې واد کې جرم دی او د دوه کسانو په کار ګمارنام د ایرانیانو لپاره جرم ګڼل کیږي. اخو یو شمیر افغان کډوال چې په کیش او نور سیمو کې اوسیږي وای د افغانانو په وړاندې سخته تربلې هرې ورځې ارزیاتیږي او اکثره فابریکې د پولیسو د ویرې له امله افغانان نه ګماري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هیواد یو جګ پوړی امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بیا اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دې هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلا په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پنشن می په ورځ د دسمبر په 26مه د ایران د پولیسو د عمومي قماندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانوني اتباعو په کار ګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی، ازادي راډیو ته وویل
یو کال کېږي چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکا کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي، افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وای تجارتي شار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکو احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلې دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټوو چې وګورو په نورو سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ ایستل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې که څوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله دې هیواد ته پناه وړې. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2015 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونو ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د هندوستان حکومت هلته د پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د مړینې په خاطر سر له ننه د اوو ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشینی ښوولې. جزئیات په دغه رپورټ کې له نوریاس نوري اورو.
منموهن سنگ چې له 2004 تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دند ترسره کړې دی، 92 کلنۍ په عمر پرون پنځشنبه د نوې دلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به اووه ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغه جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې د دې هیواد له ملي لوبډلې سره ټیسټ لوبه کوي، نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو یې په لاسونو تورې پټۍ تړلې وې تر څو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبه په سهار د 1 ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي تر څو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې اندیرا سنوی بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته یې عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین ایکسپریس ورځپاڼې بیا تر دې سر لیک لاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې 10 کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان له پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزي د منموهن سنگ پر مړینې د ژورې خواشینۍ څرګندولو تر څنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بللی او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلي له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګو اړیکو تر څنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او هم په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا $3 میلیارډ مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې د هغه پر مړینې خفګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکراتو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې مهم رول په خاطر ستایل کیږي خو دوهمه دوره